په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسله والو طالبانو له لورې د پسرنیو عملیاتو اعلان تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی چې ولسي جرګې نن استضاع کړی و، د استضاع نننۍ بهیره بریالی ووت. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی سالمه مسالې ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسي جرګې له استیضاع سره سره پر خپل څوکۍ پاتې سو. دفاع وزارت وایي د وسله والو طالبانو په وړاندې خپل ټول ظرفیت کاروي. د اروپایي ټولنې یو مسؤل وایي له ایران سره اوسنی تړون ښه کار ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې له استیضاع سره سره پر خپل څوکۍ پاتې سو. ولسي جرګې نن ښاغلی ستانکزی په دې دلیل استیضاع ته ورغوښتی و چې ګواکې د ملي امنیت عمومي ادارې د ځینو مهمو پیښو په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. که څه هم هغه د اعتماد نونس او درد څلور څلوېښت رایې واخیستې، خو د نصاب د نه پوره کېدو له کبله ښاغلی ستانکزی پر خپل څوکۍ پاتې سو. معصوم ستانکزی د وکیلانو له پوښتنو وروسته وویل چې د ملي امنیت ادارې تر خپله وسه خپل مسؤلیت ترسره کړی.
که موږ غواړو ذهنونه جوړ کړو، روانه جګړه تقویه او مخابره کړو، دا یوازې د ملي امنیت د ریاست کار نه دی. هغه کارونه چې ملي امنیت یې په دې برخه کې کوي دلته یې تاسو ته نشو ویلی.
معصوم ستانکزی وویل په هیواد کې د امن ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسله والو طالبانو په وړاندې خپل ټول ظرفیت کاروي. دغه وزارت دا خبره د وسله والو طالبانو لخوا د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل په ځواب کې وکړه. د دفاع وزارت سرپرست ویان برید جنرال محمد رادمنش نن چهار شنبه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دفاعي ځواکونه د هر هغه څه په وړاندې چې مخالف یا تروریستي ډلې په یوه او بل نامه د ترسره کولو اعلان کوي، په ټول جدیت او چمتووالي سره خپل ظرفیت کاروي.
وسله والو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی به په دغو عملیاتو کې تر ډیره پر امریکایانو تمرکز کوي. په دویم ګام کې به د امریکایانو داخلي ملاتړ چې افغان حکومت او افغان پوځیان دي په نشه کوي. د کابل پریس کلب مسؤلانو په کندهار کې د یو محلي خبریال وژل کېدل د رسنیو پر ازادۍ برید وباله. عبدالمنان ارغن نن سهار شاوخوا 9 بجې د کندهار نهمې امنیتي حوزې ته څیرمه د نامعلومو وسله والو په ډزو وژل سو. د کابل پریس کلب مرستیال قریب الرحمن شهاب ازادي راډیو ته ویل دا پېښه په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني وړ مشپل خبریالانو سره په کتنه کې د دوی د خوندیتوب ژمنه وکړه.
متاسفانه د ولسمشر له همدې ژمنې یوه ورځ وروسته په کندهار کې دغه ډول پیښه کیږي، او د دې معنا دا ده چې د حکومت خبرې لا هم شعار دي او د عمل په برخه کې تر اوسه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم ګام نه دی اخیستل شوی.
د کندهار امنیه قمندانی وایي چې د دې پېښې په اړه دوی خپل تحقیقات پیل کړي دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې د دولت وسله والو مخالفانو د اروزګان د لوړو زده کړو د یوې موسسې د یوه استاد په ګډون 15 ملکیان وژلي دي. د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار له ترین کوټ څخه کندهار ته پر لار و.
پنځه تنه هیوادوال د اروزګان د لوړو زده کړو موسسې د یو استاد په ګډون دوی په دغه پېښه کې په شهادت باندې رسولي، پرته له دې چې کوم واضح دلیل ولري او یا دا چې دوی په کومه سیاسي مسله کې ښکېل وي.
د پېښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر نن وویل د اټومي وسلو له جوړولو د تهران د راګرځولو لپاره له ایران سره اوسنی تړون په اغېزناک ډول کار ورکوي. فدریکا موګرینی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشرانو په دې برخه کې د یو نوي تړون غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ او ایمانویل ماکرون پرون په سپینه ماڼۍ کې تر کتنې وروسته وویل دوی غواړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون هاخوا له ایران سره پر یوه نوي تړون مذاکرې وکړي. نن په بروکسل کې د سوریې په اړه د مرستندویانو کنفرانس ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وویل
نن دا موجوده موافقه کار ورکوي. ایران یې د اټومي وسلې له جوړولو راګرځولی او له ایران څخه پکښې غوښتل سوي چې د اټومي وسلې په جوړولو لاس پورې نه کړي.
دغه تړون چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره لاسلیک کړی، ایران پر اټومي پروګرام یې د ایران پر اټومي پروګرام محدودیت لګولی په بدل کې له ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لرې سوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له روسیې، ایران او ترکیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د جګړو د کمولو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. فدریکا موګرینی نن په بروکسل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
زموږ په باور د سوریې لپاره په دوامه سوله به یوازې د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې له یوې سیاسي پروسې سره تړلې وي. لکه مخکې مې چې ویلي وو، د استانا د پروسې درې تضمینونکي روسیه، ایران او ترکیه به په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري چې د داسې یوه اوربند ضمانت وکړي.
موګرینی دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې نړیوال مالی مرستندویان په بروکسل کې له جګړه ځپلې سوریې سره د بسپنې ټولولو په هدف د دویمې ورځې لپاره په یوه کنفرانس کې جرګه سوي دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د پلازمینې یریوان په لار او کوڅو کې تازه مظاهرې پیل کړې دي. وروسته له هغې چې له واکمن جمهوریت ګوند سره د پاشینیان پلان سوي مذاکرې لغوه سوي، د هغه په زرګونو ملاتړو لاریون پیل کړ. پاشینیان پرون ناوخته په یریوان کې یوه کنفرانس ته وویل:
زه د خپلې ډلې په استازیتوب نه، د ارمنستان د ولس په استازیتوب خبرې کوم. تاسو وکتل چې د ارمنستان خلک مو ملاتړ کوي.
پاشینیان ویلي چې د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د واکمن ګوند استازي له ګمارنې سره موافق نه دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د وسلوال طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت ویل طالبانو دا اقدام تبلیغاتي بڼه لري. آیا دا د حکومت د سولې د وړاندیز د رد په معنا ده؟
که چېرته امریکا دې ته راضي نه وي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي، نو زه فکر نه کوم چې طالبان هم راضي شي د حکومت سره وغږیږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې د استزال نننۍ غونډې بریالی ووت. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغند قاتلینو د موندلو هڅې تیزې کړي، خو د خبریالانو د ملاتړ اداره وایي چې د کندهار ټولې اړوندې ادارې له دې خبرې وي چې هغه ته څو ځلې مخکې د مرګ ګواښونه شوي وو.
د کندهار امنیه قمندانې هم ولایت مقام هم د خبریالانو د خوندیتوب دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټول جریان خبره وه.
په نورستان کې ښځې د انتخاباتو د نوملیکنې او د تذکیرو په اخیستو کې ډېرې ستونزې لري.
ډېر نه لکه د شتوي نه او د نورو کلو نه دغه ساحونه چې بازار ته ځي هلته هڅو باسبي ته راځي او دوی تذکیره جوړوي، دا یو غټ مشکل سره مخ دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. که د افغاني ټولنې کې د خال د ارزښت په باب غواړئ پوه شئ، د ژوند شیبونو پروګرام ته غوږ شئ.
پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کومه.
مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو دا اقدام تبلیغاتي بڼه لري. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې په جدیت او قاطعیت سره مبارزه مخته وړي. طالبانو نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې سر لنن په ټول هیواد کې د الخندق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړل. یوسف خان زدران له نور تفصیل سره.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا اعلان شوي پسرلني عملیات د دغې ډلې د تبلیغاتو یوه برخه ګڼي، وایي چې طالبانو خپل توان له لاسه ورکړی دی. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خندق په نوم اعلان شوي عملیات به وسلوالو طالبانو ته هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. ښاغلی رادمنش وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېږي.
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همان چی که
دوی د افغانستان دفاعی ځواکونه دغه څه پر وړاندې چې ډار چون کې ډلې غواړي وی کړي ور باندې نوم کې کړي د ټول جدیت چمتووالی او ظرفیت سره ودرېږي. د خندق عملیات یوازې یو تبلیغاتي کلمه ده چې دوی اعلان کړي او غواړي هغه ماتي چې دوی خوړلې جبران یې کړي. طالبانو د وی اعلان په خبرولو سره ویل دي د چهارشنبې ورځې په ټول افغانستان کې د خندق په نوم عملیات پیل کړي دي. د یاد ډلې په اعلان کې راغلي دي چې د دغو عملیاتو ډیر تمرکز به د امریکایي او افغان ځواکونو هدف ګرځول وي. طالبانو په تیرو کلونو کې هم د عملیاتو ویلي. تیر کال دغه ډلې د منصوري او وړم کال یې بیا د عمري په نوم نومول شوي عملیات درلودل. له دې سره د مشرانو جرګې دویم مرسیال محمد آصف صدیقي وایي هغه کسان چې د سولې پر ځای د جنګ لاره غوره کوي باید د افغان ځواکونو له جدي غبرګون سره مخ شي.
غوښتنه مو د حکومت نه مو دا ده چې په دغه سي حالات کې باید ډیر بیدار واوسي، امنیتي ځواکونه ډیر په قاطعیت او په ډیر جدیت سره په افغانستان په ګوټ ګوټ کې ډیر قوي عملیات وکړي تر څو دوی سر پورته نه کړي. کېدای شي دغه جنګ لا شدت واخلي. دوی په مقابل کې باید جدي برخورد وکړي. عمل بالمثل
د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په ټول هیواد کې د نصرت په نوم عملیات پیل کړي دي. دا وزارت وایي چې د دغو عملیاتو په جریان کې سلګونه وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي او ځینې سیمې هم پاکې کړي دي. د امنیتي چارو کارپو محمد اوګل مجاهد بیا د طالبانو خندق عملیات د اندېښنې وړ بولي. وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د دغې ډلې پر وړاندې په وخت او دقیق پلان ولري.
وسلوالو طالبانو نن د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. طالبانو نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د الخندق په نوم دغو عملیاتو کې به امریکایي ځواکونه او د هغوی استخباراتي مامورین او هم د هغوی داخلي ملاتړې په نښه شي. طالبانو ویلي چې دغه تهاجمي عملیات د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې ستراتیژۍ په وړاندې ځواب دی چې تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړې وه. د دغه ستراتیژۍ له مخې امریکایي ځواکونو ته زیات واک ورکړل شوی چې وسلوال وظفي. د طالبانو خو د پسرلنیو عملیاتو تر پیلېدو مخکې هم دغې ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په نننی اعلان سره د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. افغان ولسمشر اشرف غني څه کم دوه میاشتې مخکې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ او ویې ویل چې طالبان به د یوې سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني که دوی د سولې لاره خپله کړي. افغان ولسمشر دغه راز د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو لپاره هغوی ته د ځینو نورو امتیازاتو ورکولو وړاندیزونه هم وکړل، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه وړاندیز نه رد کړی او نه یې هم منلی دی. وسلوال طالبانو په نننی اعلان سره د ولسمشر اشرف غني د سولې د پلان په وړاندې غیر مستقیم غبرګون ښودلی دی چې د کابل د پروسې په غونډه کې دوی ته کړی و. د طالبانو ویان لکه څنګه چې مو وویل په بیان کې ویلي چې د سولې دا هڅې د امریکا په اشاره کېږي. طالبانو په یو مخکیني بیان کې هم د کابل اداره بېوسه بللې وه او د امریکا له متحدو ایالتونو یې غوښتي وو چې له دوی سره مستقیمې خبرې وکړي. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د څېړنیزو څانګې له مشر حلیم الله کوسری سره په دې اړه مرکه کړې او د وسلوالو طالبانو د دغه دریس په اړه ځینې پوښتنې ورڅخه کړې دي. ښاغلي کوسری د مرکې په پیل کې دا اعلان د افغان حکومت د سولې د هڅو په وړاندې د رد ځواب وباله.
که موږ په عمل کې وګورو، طالبانو تر یو حده پورې د افغانستان د حکومت هغه کومه اعلامیه او پیشنهاد چې د کابل په پروسه کې دی کړی او طالبانو ته د سولې د پروسې باره کې رد کړی ده. دویمه خبره دا هم ده که تاسو وګورئ په هلمند کې د سولې لپاره یو پلت شروع شو چې هغه نور ولایتونو ته هم وغځېده. طالبانو د هغه پلت او کوم افغانانو چې په هغې کې برخه اخیستې وه د هغې غوښتنو ته هم منفي جواب ورکړ.
یعنی تاسو وایئ چې یو ډول غیر رسمي غبرګون دی د ولسمشر اشرف غني د سولې د اعلان په وړاندې چې د کابل د پروسې په غونډه کې وکاو؟
او طالبانو مخکې هم د کابل د پروسې یا غونډې باره کې په شکل د اشکالو یو اعلامیه خپره کړې او دوی ویلي وو چې په حقیقت کې د افغانستان دولت د سولې په پروسه کې صادقه نه ده. چې طالبان دا وایي چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې صادقه نه ده، د دوی خو په حقیقت کې په فشاري د امریکا په حضور باندې ده. طالبان دا فکر کوي چې سوله باید د امریکایانو سره وشي او د امریکا حضور د سولې د خبرو یو مصدر دی.
طالبانو خو له امریکایانو نه هم د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه، فکر کوي چې لوغونه نور نه امیده شوي دي.
د طالبانو راځيتوب چې سوله وکړي د افغان حکومت سره دوه مهم سوالونه دي. یو دا ده چې طالبان سوله کولی شي او یا نه غواړي چې سوله وکړي. زما په اند باندې زه فکر کوم که چیرته د امریکا حضور په افغانستان کې داسې دوامداره وي او امریکا دې ته راضي نه وي چې طالبانو سره سوله وکړي یا د سولې په خبرو کې برخه واخلي،
نو زه فکر نه کوم چې طالبان هم راضی شي د حکومت سره وغږیږي. او یو علت به هم دغه چې طالبان وایي چې حکومت په حقیقت کې مونږ سره په سوله کې صادق نه ده، ځکه دوی د حکومت نه دا توقع لري چې باید د امریکا حضور په افغانستان کې او د امریکا حضور د سولې په پروسه کې دا مهم ده. دوی همیشه دا دې باندې پاتې شریک کړی ده او دا فکر کوم پاینده کې به هم پاتې شریک کوي. که چېرته امریکا دې ته راضي نه وي نو انګېرنه همداسې کېږي چې په سولې پروسه کې به داسې خاص پرمختګ ونه شي.
په دې صورت کې به د افغانستان د حکومت او د متحدو ایالاتو راتلونکي اقدامات څه وي؟
په دې صورت کې خو د افغانستان حکومت خو براله او څو ځل ویلي دي چې موږ طالبانو ته وایو چې راځئ موږ سره سوله وکوئ، که سوله نه کوئ موږ به جنګ کوو. نو بالعموم که چېرته د سولو خبرې مخکې لاړې نه شي او په دې کې پرمختګ ونه شي او تر یو حده پورې د امریکا موقف کې تغییر نه شي، نو داسې معلومیږي چې دا کوم حالت اوس ده داسې به دا به دوامدار وي، ځکه دا ذهنیت او دا نتیجه ګیري په افغانستان کې شوې ده چې یو طرف هم د نظامي لارې نه دلته په افغانستان کې دې جنگ نشي ګټلی. او یوازینۍ لاره د جنگ د خلاصولو دپاره او دا د شخړې خلاصولو دپاره هغه دا ده چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ مذاکره وشي، او په دې کې امریکا چې څومره امکان لري او مثبت رول ولوبوي داسې یو رول ولوبوي چې دا د سولې پروسې ته تقویت ورکړي نه د دې معنی وګرځي. نو دا خبره چې ډېر خلک وایي چې په منطقې کې اوس هم په طالبانو باندې داسې یو فشار سره چې د افغانستان حکومت سره دې مذاکره وکړي، زه فکر نه کوم چې داسې یو فشار په طالبانو باندې وي چې دوی دې ته مجبوره شي او رئیس د افغانستان حکومت سره مذاکره وکړي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله کوثری و چې د طالبانو لخوا د نننی اعلان چې په ټول هیواد کې د الخندق په نوم تهاجمي پسرلني عملیات پیل کړي، په دې اړه نظر راسره شریکه او په تېره بیا له دې اړخه چې آیا دا به په افغانستان کې د سولې په خبرو څه اغیز وکړي. د هغو خبرو چې افغان ولسمشر وسله والو طالبانو ته په دې وروستیو کې وړاندیز کړی دی او ورته ویلي دي چې له قید پرته حکومت خبرو ته حاضر دی او هم دا ډله د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت پیژني که دوی له شخړو لاس واخلي. خو د کوثری په وینا د نننی اعلان د افغان حکومت د سولې د هڅو په وړاندې د طالبانو رد ځواب دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم له امنیتي موضوعاتو لرې نه ځو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې د استظهار له نننۍ غونډې بریالی ووت. ولسي جرګې د مخکنۍ پرېکړې له مخې نن د مهمو پیښو په مخنیوي کې د ملي امنیت د پاتې راتلو له کبله معصوم ستانکزی استضاع کړی و، که څه هم له ښاغلي ستانکزی څخه د باور رایې د بېرته اخیستو په پروسه کې د دې جرګې شپږ شپېته وکیلانو برخه اخیستې وه، خو د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادعا وکړه چې د ملي امنیت رئیس په دغه پروسه کې د ګډون په اړه وکیلان ګواښلي وو. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې سپر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته حاضر شو او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي، خو د ښاغلي ستانکزی ځوابونو وکیلان قانع نه کړل او د ولسی جرګې غړو ورته صندوق کېښود. که څه هم شپږ شپېته وکیلانو خپلې رایې وکارولې، خو د نصاب د نه موجودیت له کبله ښاغلی ستانکزی په خپلې څوکۍ پاتې شو. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د وی د نننۍ استیزا په نتیجه کې چې 50 جمعیو پوره نشو او نصاب موجود نه وو، د ملي امنیت عمومي رئیس د پخوا په څیر په خپل دنده پاتې کیږي. پولیس جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی به نن چهارشنبه استیزا کوي. که څه هم د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پولیس جرګه د ملي امنیت د رئیس استیزا صلاحیت نه لري، خو وکیلان وایي امنیتي مسولین باید د مخبر زیاتیدونکو امنیتي ګواښونو په اړه دوی ته ځواب ووایي. وکیلانو د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې استخباراتي ضعف د دې لامل شوی چې وسلوال په مهمو موخو بریدونه وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون د دې ادعا سربیره چې معصوم ستانکزی د باور رای اخیستو په پروسه کې د نه ګډون په اړه وکیلان ګواښلي، وایي د ملي امنیت رئیس تر خپلو کارونو زیات په نورو غیر ضروري او سیاسي فعالیتونو مصروف دی. ښاغلی همایون له جنرال دوستم او د بلخ د پخواني والي سره د حکومت د لانجو د هواري په ناستو کې د معصوم ستانکزی منځګړیتوب د قانون خلاف بولي.
رئیس د امنیت ملي اجازه د دې لري چې د دې ځای نه ترکیې ته پرواز وکړي، د دوستانو صاحب سره بحث وکړي چې راسئ؟ آیا رئیس د امنیت ملي حق د دې لري چې مزار ته لاړ سي او د والي سره کښېني تر څو پورې چې والي ته رضایت ورکړي چې د کرسۍ نه برطرفه سي؟
د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی به وایي چې د ملي ګټو او د هیواد د بشپړ سلامت لپاره یې هڅې کړي او دا یې حق دی. د ښاغلي ستانکزی په خبره ملي امنیت تر خپله وسه چارې په ښه توګه مخته وړي او اوس په کار ده چې ټول پر وړو مسایلو د تمرکز پر ځای له ستونزو د وتو لپاره په یوه واحد دریس کې ودرېږي. دی وایي د افغانستان بریالیتوب په دې کې دی چې که غواړئ له اوسني ستونزمن حالت څخه راووزو، باید وړې مسلې شاته کړو او د لویو ملي مسلو په اړه فکر وکړو. له دې ټولو سره سره یو شمېر وکیلان بیا انتقاد کوي چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو ولسي جرګې ته نه ښایي چې له حکومتي او امنیتي بنسټونو سره په تقابل کې واقع شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو اوري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغند قاتلینو د موندلو او نیولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. عبدالمنان ارغند نن سهار په کندهار ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. په کندهار کې د خبریالانو اتحادیو او د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وژل کېدل په سختو ټکو غندلي او د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. دوی دا هم ویلي چې ارغند ته له یوې مودې رئیس د مرګ ګواښونه کېدل او د کندهار ولایتي اداره او امنیتي چارواکي هم پرې خبرو. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د امنیت کمانډاني مرستيال ویان متي الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ته امر شوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغند د حمله جدي پلټنې وکړي او قاتلینې ونیسي. د هلال په وینا دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار 9 بجې د کندهار ښار په نامه ناحیه کې پر نوموړي د توپنچې ډزې کړې او هغه یې وژلې. د هلال په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیسو یې د نیولو هڅې پیل کړې.
عبدالمنان ارغند د خپل کور څخه د وظیفې په لاره و چې د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه چې دوی خپل موټر او هغوی پر موټرسایکل باندې او د توفنچې په ذریعه سره په شهادت رسولی دي. اوس مهال زموږ د ټیم انجینر زموږ د محلي بررسي ټیم سیمې ته رسېدلی دي. یاد سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا څخه کنټرول شوې ده. هغه وسلوالو چې عبدالمنان ارغند یې په شهادت رسولی دي په اړه د پولیسو پلټنې په جدي ډول روانې دي چې ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په عین وخت کې د کندهار د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې په شمول د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وژل کېدل په سختو ټکو غندلي او د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې. د کندهار پریس کلب مشر جاوید احمد تنبیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عبدالمنان ارغند په وژنې ټول خواشینی دي. هغه وویل ارغند کابل نیوز ته کار کاوه، له چا سره یې شخصي دښمني نه لرله، خو له څه وخت راهیسې ورته ځینو نامعلومو کسانو ګواښونه هم کړي وه.
هغه مکتوبونه د کندهار امنیه قمندانۍ هم ولایت مقام هم د خبریالانو د خوندیتوب چې د والي د معاون په مشرۍ جوړیږي دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټولو جریان خبره وه.
عبدالمنان ارغند دېرش کلن و. د نوموړي څخه مېرمن، یو زوی او دوه لوڼې پاتې سوي. دا په تېرو دوو کلونو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو درېیمه پیښه ده. تر دې مخکې د نعمت الله ظهیر او یعقوب شرافت په نومونو دوه خبریالان په هلمند او زابل ولایتونو کې وژل سوي وه. د کندهار خبریالانو او په دغه ولایت کې د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیې او نورو بنسټونو د بېلابېلو خبرپاڼو په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي.
په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون خبریال عبدالمنان ارغن نن په داسې حال کې وژل کېږي چې په کابل کې نن په یوه غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول د خبریالانو خوندیتوب یقیني کېدای شي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي افغانستان په تیرو اولسو کلونو کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي چې اوس د سیمې په کچه له ډېرو هیوادونو مخکې دی. سرور دانش چې د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې رئیس هم دی، دغه څرګندونې نن په کابل کې په هغه غونډه کې چې د خبریالانو د خوندیتوب، د بیان ازادۍ او د رسنیو د کار اهمیت په نوم جوړه شوې وکړې. د بې پولې خبریالانو ټولنه چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه راپورونه خپروي، د 2010 میلادي کال په خبره کړي راپور کې د مطبوعاتو د ازادي لپاره افغانستان دوه درجه پورته کړی دی. د بیپولي خبریالانو د جدول له مخې افغانستان د 113 ځای په خپلولو سره له خپلو ګاونډیانو ډیر مخکې دی. هند 118، پاکستان 109، ایران 104، تاجکستان 109، ازبکستان 105 او ترکمنستان 118 زینی ولی، یعنی دوه درجه د شالخوا وروسته. د بیپولي خبریالان ټولنې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د نړۍ په 180 هیوادونو کې دغه سروې کړې ده. خو له دې سره سره په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د نجا صافی په رپورټ کې.
د آزادو رسنیو د درجه بندۍ دغه راپور چې د بې پولي خبریالانو د ټولنې لخوا خپور شوی، پکې د رسنیو د شمیر له پلوه افغانستان د سیمې په کچه مهم ځای خپل کړی. د حکومت او د رسنیو د ګډې کمیټې رئیس او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو د خوندیتوب، بیان ازادۍ او رسنیو د کار اهمیت تر عنوان لاندې جوړې شوې ناستې ته په وینا کې د افغانستان په دغه موقف خوښي وښوده. خو ښاغلي دانش ویل لا هم په دغه هیواد کې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا د ملي وحدت حکومت او دغه کمیټه هڅه کوي تر څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې هوارې کړي.
له شک پرته چې په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې د بیان ازادۍ، د پیاوړتیا او خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې کړي او اوس هم ژمن دی چې خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. خو برعکس، دا مهال د دولت وسلوال مخالفین په افغانستان کې ډیموکراسي او د بیان ازادۍ هدف ګرځولي.
ښاغلي دانش ویل د خبریالانو هغه دوسیې چې په تیرو کلونو کې پرې غور نه و شوی، د تیر یو نیم کال په موده کې دغې کمیټې له لورې څېړل شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال یاد کړی چې په وینا یې په دغو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 160 پیښې ثبت شوي دي. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په رسنیزو بنسټونو څو حملې شوي چې پکې د ننګرهار په ملي ټلویزیون، په کابل کې په شمشاد راډیو ټلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ییز راډیو ډلیز بریدونه شامل دي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وایي لا هم په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ناامنیو، اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او مالي ستونزو سره مخ دي. د دغې کمیټې رئیس نجیب شریفي وویل
د خوندیتوب ستونزې تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی لا هم یوه لویه ستونزه ده. رسنۍ په ځانګړي ډول هغه چې په ولایتونو او سیمو کې له جدي مالي ستونزو سره مخ دي، دوی چې د عامه پوهاوي په ډېرولو کې مهم رول لري، دا مهال له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ښاغلي شریفي همدارنګه په دغه ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل تر څو له رسنیو او خبریالانو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو چې په دغه ناسته کې حضور درلود وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ستونزو هواري لپاره هر ډول مرستو ته چمتو دی تر څو دوی وکولی شي چې له ویرې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بل سبا یعنی د جمعې ورځ د ثور ومه ده. 40 کاله پخوا په دې ورځ په افغانستان کې کودتا وشوه. سبا د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې د دې خونړۍ کودتا او د هغې د عواقبو په اړه بحث کیږي. د شنبې ورځ هم د ثور اتمه ده. د ثور د اتمې په اړه چې د پخوانیو جهادي تنظیمونو د وخت رسیدو کلیزه ده، د شنبې په ورځ بل پروګرام لرو تر شنه اسمان لاندې. په دې پروګرام کې د ثور اتمه وخت د مجاهدینو د رسیدو د نیولو په موضوع بحث کوو. تاسو هم کولی شئ په دې بحث کې برخه واخلئ. او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د اپل کمپنۍ د ټیکنالوژي په برخه کې څه پرمختګ کړی.
اپل کمپنۍ د آیفونونو د شموندلو لپاره یو ستر روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ په یو ساعت کې 200 آیفونونه موندلی شي. د آیفون موبایل موندل سخته کار دی، ځکه چې پرزې له یو بل په اسانه نه سره جلا کیږي. خو اپل کمپنۍ د دې ستونزې د ختمولو لپاره یو روبوټ جوړ کړی دی. دا روبات دیزی نومیږي او آیفونونه په اسانه موندلی شي. دا ستر روبات په یو ساعت کې د 200 آیفون موبایلونو د موندلو توان لري. دیزی له یو بله د آیفون د پرزو د بیلولو او ډلبندۍ ظرفیت هم لري. تر دې دوه کاله پخوا هم اپل په 2018 میلادي کال د لیام په نوم یو روبات جوړ کړی و او په ازمیشتي ډول یې ورڅخه کار اخیستی و. هغه مهال لیام روبات شپږ آیفون ټلیفونونه موندلي وو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې ویلي وو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس علي محمد صالح سړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
افغانستان د ملي امنیت ادارې عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې له استیزا سره سره پر خپل څوکۍ پاتې شو. که څه هم د اعتماد 1940 رایې واخیستې، خو د نصاب د نه پوره کېدو له کبله استیزا نه شو. دفاع وزارت وایي د وسلولو طالبانو په وړاندې خپل ټول ظرفیت کاروي. دغه وزارت دا خبره د وسلولو طالبانو لخوا د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل په ځواب کې وکړه. د کابل پریس کلب مسؤلانو په کندهار کې د یوه محلي خبریال وژل کېدل د رسنیو پر ازادیو برید وباله. عبدالمنان ارغن نن سهار شاوخوا 9 بجې د کندهار نهمې امنیتي حوزې ته څیرمه ووژل سو. د ورزګان ولایت چارواکي وایي چې د وسلولو طالبانو په حمله کې د یوه استاد په ګډون 15 ملکیان وژل سوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر نن وویل د اټومي وسلو له جوړولو د تهران د راګرځولو لپاره له ایران سره اوسنۍ تړون په اغېزناک ډول کار ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له روسیې، ایران او ترکیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د جګړو د کمولو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د پلازمینه یریوان په لارو او کوڅو کې تازه مظاهرې پیل کړې دي.
سپورتي خبرونه هم یوسف خان زدران اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو ته د میوند د فاتح غازی محمد ایوب خان دولتي مډالونه او نقدي مکافات ورکړل. ښاغلی غنی تیر ماښام پارک کې د کرکټ د ملي لوبغاړو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د کرکټ لوبغاړو د هیواد ښه او اغېزناک استازیتوب کړی. دوی د سولې واقعي سفیران دي چې زه او ټول ولس ورباندې ویاړو. جمهور رئیس د کرکټ 2019 نړیوال جام سیالیو ته د لار موندلو له امله دوی ته مبارکي وویله او وی ویل تاسو د افغانستان ډسپلین د نړیوالو په ژبه راوړ او زما ارزو دا ده چې ډسپلین په ټول هیواد کې دود شي. افغانستان تیره میاشت په زمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې پرله پسې مهمې سیالۍ وګټلې او د 2019 نړیوال کرکټ جام ته یې لار پیدا کړه. د سری میاشتې د فوټبال لوبډلې د کابل د څلور اړخیزه سیالیو اتلولي وګټله. دا سیالۍ چې درې ورځې وړاندې د سری میاشتې اردو، مشال او متحده افغان لوبډلو ترمنځ په غازی سټډیوم کې پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته د سیالیو دا لړۍ ټولو زونونو ته غځیږي چې اتلې لوبډلې به ترې د هیواد په کچه جام ته غوره شي. او نن د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د رویل چیلنجر بنګلور او چینای سپر کینګز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دغو لوبډلو مشري د هندوستان دوه مشهور لوبغاړي ویرات کوهلی او مهندرا سنگھ دونی پر غاړه لري. نو زه کوم د کرکټ مبصرینو او مینهوالو نن د یوې خورا جالبې لوبې تمه ښودلې ده. دا لوبه د افغانستان په وخت نن ماښام 9 بجې په بنګلور کې ترسره کیږي. له دې وړاندې د تیرې شپې په سیالیو کې سن رایزرز حیدرآباد په یو خورا جالبه لوبه کې ممبئی انډینز لوبډلې ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سن رایزرز حیدرآباد د آی پی ایل په دغه سیزن کې د لومړي ځل لپاره دواړه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد ارمان ولوبول چې راشد بیا د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو.
ازادي راډیو اوري وړاندې دوه ونیس پروګرامونه ته خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو په افغاني ټولنه کې د خال مسله څېړلې ده.
پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مال مال ده. خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کاری بده کومه.
خو په افغانستان کې د انتخاباتو د نوم لیکنې د پروسې په بهیر کې د ستونزو په باب نورستان ته ځو. په نورستان کې ښځې د انتخاباتو د نوم لیکنې او د تذکرو په اخیستو کې ډېرې ستونزې لري. د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو شمېر ښځو دته ویلي دي چې د تذکرو د اخیستو لپاره چې کله مربوط دفترونو ته ځي هلته کمرې نشته او دوی اړ کېږي چې پارون یا نورو نږدې ښارونو ته لاړ شي او عکس واخلي. دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې خزی او نور چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او تذکرې واخلي ورسره مخامخ دي. له نورستان کې د خزو د ستونزو په باب نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال روحلان وری راپورټ کې.
د نورستان په مرکز پارون کې خزی شکایت کوي چې اکثر خويندو تذکرې نه دی اخستي او اوس هم د تذکرو اخستلو او په ټاکنو کې د ګډون په خاطر د نمونو لیکلو په پروسه کې زیاتې ستونزې موجود دي او هر میرمن نشي کولای چې تذکره واخلي او یا هم د نوم ثبتولو مرکز ته لاړ شي. روبینوایی
ډیر داسې خويندې شته چې دغه تذکرې نه لري او ټول ټاکنو مرکز جوړ دی چې تذکرې هغه یې ځینې خپلان پر کارتونه جوړ کړي او نور ډیر داسې خويندې شته چې هغه تذکرې نه لري.
هغې وویل که حکومت غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې خزی فعاله ونډه واخلي نو د تذکرو د ویش او د نوملیکنې د پروسې ډلې دې د عکسونو د کیمرو سره یو ځای سیمو ته لاړ شي څو خزی په اسانه تذکرې ترلاسه کړي. په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهد فیضان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو د ښځو د نوملیکلو مرکزونو څخه لیدنه کوي چې ورته ګڼې خویندې د نوم ثبتولو له روان بهیر او د تذکرو له نشتوالي شکایتونه کوي.
کلونه دغه ساحونه چې بازار ته ځي هلته عکس وباسي بېرته راځي او دوی تذکره جوړوي دا یو غټ مشکل سره مخ دی. کمیسیون او سبدیوال نفوس دا په یو تفاهم سره په کلو کې باید هغه تیر وخت کې چې یونما او د تیر انتخاباتو چې دا فوري کمرې وي همدغه کمرونه چې استفاده وکړي او یو څه دوی ته دغسې زمینه مساعد شي.
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې په ولایت کې د تذکرو د ویش او په ټاکنو کې د برخې خستلو د پاره د نوملیکلو په پروسه کې یو څه مشکلات موجود دي چې دوی د حل کولو هڅه کوي.
تر پرونه پورې کاغذونه د تذکرو متاسفانه مرکز نه و رالېږلي. دا کاغذونه ورسېده او دویمه مسله د عکسونو په مورد کې مشکلات لري. په هغه ساحو کې چې نوملیکنې کېږي عکسخانی سهولتونه هم نشته او خپله دغه پروسه کې هم دغه سهولت نشته. نو ځکه د عکسونو د ستونزو سره خلک لاس او ګریوان دي او د هغې دپاره مو هڅې پیل کړي چې هره ساحه کې چې نوملیکنه کېږي هلته د عکس سهولتونه ورته برابر شي.
خلک وایي یوولس ورځې وړاندې د ټول هیواد د ولایتونو په مرکزونو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې پروسه پیل شوې چې په اکثرو سیمو کې د عامه پوهونې او د نورو اسانتیاوو نشتون په وجه د نومونو لیکلو بهیر پڅ روان دی او که حالات همداسې دوام وکړي نو ډېر لږ کسان به په ټاکنو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امپورتسمن د څنګه مرسته اله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. ک لمړی اوریدونکو ته د عدالتنامه محاکمه او د عدالتنامه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عدالتنامه محاکمه یعنی د هغه ټولو قضایا او یا داوو سړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عدالتنامه محکمه اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمه هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رایت سي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ شوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول شوی وي چې د هغه په اساس دوی وکوي سي چې د خلکو داوا او ته قضایي او ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عدالتنامه محاکمه ل اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عدالتنامه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عدالتنامه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلي وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف لمخکنه روښانه شوی وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په وشتمه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون اصول شپږمه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایي قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لوی ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 23 ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضایو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومت اشخاص لخوا دي ترجی کیږي هغه وسیړي او د حقوقي قانوني حکم وکړي یعنی د قانون په اساس باندې بغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په پله سلرمه ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه اوباسي او کوم بل نه ته ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایي او یداویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولې افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وڅېړل سي. نو دغه د محاکمو قانوني اصل ده چې د عدلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجی است. ګروال صاحب، د ورستی پښتني پتوګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا هغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی وي په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل د چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لاندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق، بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید یو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي. یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي. یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجی قواو په اساس باندې یا د خارجی فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانون نی تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوالو قوانینو کې د همغه د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 13مه ماده اول بند کې راغلي دي چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یو عادلانه، بی طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 13مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی. یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 22مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي. یعنی قضایي او ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 13مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي. یعنی افرا افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دې مرور خلا کوینه د سندري او لنډي پاوریدل سره به دې پوښوي اس چې په نننې خبرونه کې خال غږیږي د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتني باب وسنې ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. درنوردونکو، په افغانستان کې سینګار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او نجونو به په تندي زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلی وو خپلې مینې ته به نه و رسېدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوه. یو شمېر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې په جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، له دست تر کندهار یا لوی کندهار، لیخوا پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر ونګره. خال که به معمولا نو یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه وو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دي کومه. په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه. او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده په ښکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی. خال دې فقیر مخ دې زیارت دی. تانای را یوریز دی جنری و لعر دینا. او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقی تا. خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براک دی سرکو شون و سرونه. دی اساس پا خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا پا تیر پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خراب دیر کارا شوائی ده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یو زایی کیگی په تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم رغزای توکی چی وینور نراشی. بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی. دریا بیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوخ دی پاره وایی؟
خود داغا بعضی خیزی مثلا بعضی جنوکه با وحل پخوانه چا با تیل چیناری خال ده و چا با ویل دست ده این ازی با شاخونه ور کرد. اگه با کبالا سوزه ریشکه چی روش که ولی اگه با بس وزابلا وزابلا دماغی بای پدا بو چلی مو چلو تاکی گو دستن سر بیوالا چه آغا مینی سی آیین و آغا با سر سوزا با گرد سو آغا با تکشنا و او تشین خال بس.
اجمل احمدزای داسی زوان دی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دی ورن پختلی مودی چه دانوم والی لیکلی هغه په مینا کې د ناکامې د لیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو داسې چا ته نه ښکاره کوو، که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی، دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي، دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي، دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي، لاسونه پرې کېږي لاسونه پرې کوي خلک، که ستا په وانې دا زما په تندي کې یو خال دی شین، دا خو مخامخ ته یې ویني چې دا زما یو نقشه وي. خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي، هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو، لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه، هغې به هر چا ته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شو. ورغلو چې راځئ په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهور په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، دا خالونه ولې په تندي باندې وهلي دي. خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، نه پوهي وه. هماغه ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې دا خال ووه، خو اوس شته دي ټنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
ژوند په شیبو کې که غواړئ له فرهنګي، تاریخي او هنري مسایلو خبر شئ، ژوند په شیبو کې خبرونه واورئ. دا خبرونه د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځو له ازادي راډیو څخه اورېدلی شئ.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي، ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک یې ماشوم ته پتندي وهي، څوک یې په لاس او ځینې هم په زنه. نورې خبرې له کوچي میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وو کنه، دا وخت چې مونږ کډې بار وو برو مرور څه کوو مونږ کوچیان کنه. هغه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګې ته یې دسی بیا نه پېژنو چې څو نه خپې نه سوي. بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده کنه. اوس د مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو په مخ وهي، په لاسو یې وهي، دلته لړمان په کې اچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي. موږ صرف یوه نښه کوو.
ماشین خاله نتمالو، ماشین خاله نتمالو.
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدي. خال چې په هر شکل وي، هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي، د اسلام له نظره منه دی. په دې اکله د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شایده چې معمولا خلک استعمالی قرآن عظیم شان کې دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړله له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغې ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال والی دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کي دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې خودل لسی په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې خودلو پر وخت کارول کېږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خي چاري.
ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.